اوردن کو د مشال دیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو په ورستۍ خبري غړي کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه ومنې هله لرم چې روغ جوړ بهستې وخت شوې دی 15 بجې په دې غړي کې به تاسو ته خبرونه دراوړو له هغه ورسته به په خبر پښتونخوا او چترال کې د سلاونو پړه ریپورتونه او مرکې لرو او په روسي نیمای کې به نړیوالو کورنۍ ورسپال سکتنه هم کوو خو لومړی ورزو شاهین بنیری ته چې تاسو سره سات تازه خبرونه وړاندې کړي وقت مهم خبرنا دا خیبر پختونخوا د آفتونو په وړاندې د مبارزې د ادارې چارواکي وایي چې په چترال کې د سیلابونو له وجې د مړو شمېره شپږویشتو ته رسېدلې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغان حکومت او د طالبانو یو پلاوی به د زیارت په ورځ د یو بل سره ویني او د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر ویلي دي چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د امریکا په هوایي برید کې د القاعده ډلې یو لوړ پوړی قوماندان وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د آفتونو په وړاندې د مبارزې د ادارې چارواکي وایي چې په چترال کې د سیلابونو له وجې د مړو شمېره شپږویشتو ته رسېدلې ده. د پی ډی ایم ای ویان لطیف الرحمن نن مشالې ډو ته ویلي چې د سیلابونو له وجې په ملکو سیمه کې د یوې کورنۍ اته تنه مړه شوي دي.
او تل نو می یو وړو کې کلی دی نو په آی کې دا باران ډیر زیات شي او دا غي کې نور لس پورې کسان چې دین هغه سیلاب نظر شي نو په دې کې د یو کورنا تاتو کسانو رپورٹ شوی چې دا په سیلاب کې وفات شوی. تقریبا 125 کورونو ته نقصان ورسېدو په دې بیګانی سیلاب ته وځي او دا ټوټل تعداد 290 ته ورسېدو.
بلخوا د پاکستان د موسمیاتو محکمه وایي چې په راتلونکو 15 ورځو کې بعد خیبر پختونخوا په چترال او گلگت بلتستان کې د پشکال د بارانونو لړۍ دوام لري چې ورسره په ځینو سیمو کې د سیلابونو خطر هم شته. چارواکي زیاتوي چې د چترال درې مهمې لارې لاوس هم تړلې پرتې دي. د جنوبي وزیرستان د سرحدي سیمې انګور اډې خلک غوښتنه کوي چې د پاکستان او افغانستان په پوله دی د خلکو په تګ راتګ لګېدلې بندیز لرې کړی شي. دا بندیز د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د انختي وروستو عملی شوی و. تیره ورځ د انګور اډې خلکو احتجاج وکړو. په دغه موقع د انګور اډې یو اوسیدونکي محب الله مشال لیډو ته وویل چې د پولې تړلو وروستو یې کاروبارونو ته په لکونو روپو نقصان رسېدلی دی.
بارڈر ہو رہی نیم دلی قبائل ہو رہے ہاں آزودی دل ہاں آزودی تقریباً نیاش کی جی دا بزور باندھ آئی روزگار دل تو پٹاپ بابند آئی مزدور تھا تکلیف تھا ہر قسم خال تھا تکلیف تھا انشاءاللہ ریڈیو پر ذریعہ سر امیر پاکستان وہاں ہوشتانہ کی افغانستان وہاں ہوشتانہ کی چنیش بلیار کے دا مشکلات حال تھے.
د روانې میاشتې په لومبې نیټه د پاکستان او افغان ځواکونو ترمنځ نښته هغه مهال پیل شوه چې پاکستانی ځواکونو په انګور اډه کې د باب وزیرستان او پاکستان په نوم د دروازې په جوړولو کار پیل کړ. د افغانستان د سرحدي پولیسو عمومي قماندان تاییدوي چې پاکستانی پوځیان لا هم په پکتیکا کې افغان پولې ته څیرمه د تاسیساتو د جوړولو کارونه مخته وړي. پاسوال رحمت الله روپی د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي که څه هم د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د افغانستان او پاکستان پولې ترمنځ د پاکستانی پوځیانو لخوا د تاسیساتو د جوړولو کار نه دی بند شوی خو د دې لانجې د حل لپاره ډیپلوماټیکي هلې ځلې روانې دي. د سفران لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټه د سفران وزارت ته ویلي دي چې د قبایلي سیمو په سرکاري او نیم سرکاري ادارو کې د 90% نوکرۍ مقامي خلکو ته ورکړي. د سفران لپاره د قومي اسمبلی د قائمه کمیټې مشر مولانا جمال الدین د دې غوښتنې په اړه نن مشال ریډیو ته وویل
یو وجه دا ده چې هلته هغه خلک بېروزګاره دي، هغه خلکو کورونه وران دي، او بله وجه دا ده کنه چې علاقې شي اوسېدی نه شي، ځکه چې هغه به د شرم نه هم د خپلې عاجزګرۍ د وجه نه هم د خپل علاقایي د وجه نه به ښه کارونه کوي. نه دا چې موږ ته هلته د مردا نه راشي، د چرسادي نه راشي، د لاهور نه راشي، هغه سړی ځکه چې هغه موږ د هڅې نه خبره دي.
په قبایلي سیمو کې د بیروزګارۍ او بېوزلۍ له کبله ډېر ځوانان د روزګار لپاره د هیواد نورو ښارونو او یا بهر هیوادونو ته په تلو مجبوره دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د افغان حکومت او د طالبان یو پلاوی به د زیارت په ورځ د یو بل سره ویني. د دې شورا د نړیوالو اړیکو چارواکي اسماعیل قاسمیار پرون ویلي چې دواړه لوري د خبرو پر جزئیاتو غور کوي. د قاسمیار په وینا یوې خوا هم تر اوسه په خبرو کې خپل استازی نه دی څرګند کړی او احتمالا به دا خبرې په چین کې وشي. قاسمیار وایي چې د کابل پلاوی به هڅه وکړي چې مقابل لوری د اوربن لپاره رضا کړي. د امریکا د دفاع وزیر ایشتن کارټر ویلی دی چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د امریکا په هوایي برید کې د القاعده ډلې یو لوړ پوړی قماندان وژل شوی دی. دا خبرې ایشتن کارټر پرون لاغه خبردارانو سره کړې دي چې ورسره یې منځني ختیځ ته سفر کاوه. نوموړي زیاته کړې چې د جولای په 11مه نیټه په امریکایي برید کې ابو خلیل سوډانی وژل شوی دی. ایشتن کارټر ویلی دی چې السوډانی د ځان وژنو او د چاودنو په برخه کې د القاعده مشر په امریکا کې د بریدونو منصوبې جوړولو سره نیخ په نیغه اړ لرله. د ایران لوړ پوړی ډیپلوماټ محمد جواز ظریف نن او سبا له کویت، قطر او عراق ته دوره کوي. د ایران خبري ایجنسونو پرون خبر ورکړی دی چې محمد جواز ظریف به د خپل سفر پر مهال د تهران د ټیمي پروګرام پر سر د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوي تړون په اړه خبرې وکړي. د سعودي عرب په مشرۍ خلیجي ریاستونو د ایران د ټیمي پروګرام پر سر شوي معاهدې په اړه په سمدستي توګه اندېښنې ښودلې دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د کینیا سرخار نیروبی ته رسیدلی دی. کینیا د اوباما پلارنۍ ټاټوبې دی او دغه هیواد ته د ولسمشر په توګه د هغه ړومبی سفر دی. چارواکي وایي چې د دې سفر هدف د افریقا له ختیځ سره د امریکا د اقتصادي او امنیتي همکاریو پراختیا ده. ولسمشر اوباما به نن د کینیا له ولسمشر سره ګوري او د هغه سره به د جمهوریت، بشري حقونو، امنیت او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په موضوع خبرې کوي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
اردن کو خبرونه مول مشال ریډیو ورزل چې شاهین بنری وړاندې کول په دې غړي کې بوره.
د چترال او خیبر پختونخوا په نورو سیلاب ځپلو سیمو کې د سیلابونو له وجې د ممکنه بېلابېلو ناروغیو د خورېدو له کبله د صوبې په ټولو لوی هسپتالونو کې بېړنی حالت اعلان شوی.
د 11 تاریخ نه ایمرجنسی نافذ ده. سوله چې ډاکټرز دي، نرسز، پیرامیډیکس، نو سټاف دي، دا هغې ټوله چې کچا چوکیانې هغه کینسل دي. کیګوشي کې وافر مقدار باندې میډیسن ټول اویلیبل شوی دي.
د پاکستان له قدرتي پتونو سره د مبارزې اداره وایي له چترال نورو سیمو ته تلونکي درې مهمې لارې لا هم بند دي.
چترال ندری مهم چې دی روډونه تللی دي مختلف علاقو ته. بده مرغه د درې وړو روډونو باندې چې دی لاري بندي دي. چترال بونی باندې کار شروع دی. چترال ګرم چشمه 40 کیلومتر روډ تقریبا اوس کلیر شوی دی.
د ډیورنډ کرخه انګور اډه باندې د پاکستان او افغان عسکرو ترمنځ لنخته وروسته د پولې د تړلو پر ضد د انګور اډې خلکو احتجاج کړی.
میاش کی جی دا بازور بند دی. روزگار دیر کو پټا بابن دی دی. مزدور تا تکلیف د پاکستان او افغانستان کی د افغانستان او افغانستان کی چنیش په لیار کې د مشکلات حل کوي.
د شمالي اوسران د زنو سیمو خلک شکایت کوي چې حکومت ورته د نقدو پیسو ورکولو سلسله بند کړي.
مشه پر جا کې د چې په ځای کې له کده نو څخه کلمه ته ملو شوی دی او مشه نه دی ملو شوی. مشه تر په مغاسره مخ مخ
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو له مشال له سره اوس.
اوس د خبرونه لومړی رپورت. اردن کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې د خیبر پختونخوا حکومت وایي په چترال کې د سیلاب ځپلو خلکو د سیمې د بحالې کارونه به شپږ میاشتې وخت اخلي. دا خبره د صوبې د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی پرون په پیښور کې خبریالانو ته کړې ده. همدارنګه نوموړي ویلي چې په چترال کې د سیلابونو او بارانونو له وجې یو شمیر کسانو ته مرګ جوړ اوریدلې ده. د مشال ریډیو خبریال سره په خپلو خبرو کې چارواکو دا هم ویلي دي چې په دغه سیمه کې یو شمیر کورونه سیلابونو لنګولې دي. تفصیل د زلان چبزوی په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی خبری غونډې ته وویل چې په چترال کې د سیلاب له وجې اوه کسان مړه او څلور جوبل شوي دي. یو سل پنځه شپېته کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او اووه څلوېښت کورونو ته زیان رسېدلی دی. درې غټ روډونه ځای پر ځای مات شوي دي چې پکې د چترال بونی روډ د بیا رغونې کار پیل شوی دی. دغه شان لس پلونه اوبه وړي دي او درې پلونو ته زیان رسېدلی دی. د اوبهخور لپاره دیارلس اریګیشن چینلو کې نهو ته زیان رسېدلی دی چې د څلور اریګیشن چینلو بیا رغونې کار کار سر ته رسیدلی دی. د څښلو د اوبو یو شپیته واټر سپلای سکیمونو ته زیان رسیدلی دی چې پکې د لس د بیا رغونې کار سر ته رسیدلی او په نورو دیرشو باندې کار روان دی. نوموړي زیاته کړه چې په 1200 اکړه مځکه باندې ولاړ فصلونه تباه شوي دي او د میوو د باغونو 15.1% برخه هم ویجاړه شوې ده. مشتاق غنی وویل چې د وزیر الله پرویز خټک په وینا د عارضي بیا رغونې کار به او مکمل بیا رغونه به په شپږو میاشتو کې سر ته رسولی شي.
وزیر اعلیٰ نے اپنے دورے کے دوران چترال کے لیے ریسکیو 1122 سروس کا بھی اعلان کیا.
وزیر اعلیٰ د خپل دورے دوران د چترال لپاره د ریسکیو 1122 یا د بیړنیزی مرستندوی ادارې د جوړولو اعلان هم وکړو. په چترال کې داسې هیڅ قسمه اداره نشته او بیړنیزو حالاتو کې له پیښور څخه چترال ته تګ ډیر ګران شي چې ورسره ولس ته مرسته په وخت نه رسي.
خاصا مشکل کام ہے اور اس سے امدادی سرگرمیوں میں خلل واقع ہوتا ہے.
مشتاق غنی زیاته کړه چې د آفتونو د انتظام د صوبایي ادارې سره هم په وخت د مرستو رسول لپاره د افرادو کمی دی او په دې غرض به موږ د صوبې پولیسو ته د مرستندویه کار تربیت ورکوو.
جو ہماری پولیس ہے اس کو ہم ٹریننگ دے ان کاموں کی ریسکیو کی.
پولیس ته به موږ د مرستندویه کار روزنه ورکوو څنګه چې موږ له فوج مرسته اخلو. همدغه شان به د قدرتي افتونو د انتظام اداره له پولیس څخه مرسته اخلي او کوم ځای کې چې ضرورت وي هلته به پولیس لاین کې موجود تربیت شوي پولیس والو څخه کار اخستی شي.
پولیس لاین میں موجود جو سپاہی ہوتے ہیں ان کو بھی اس علاقے میں استعمال کر سکتے.
د آفتونو د انتظام صوبایي ادارې یو ځل بیا په چترال کې د روانو 4 ورځو دوران د سیلاب او د صوبې په نورو برخو کې د درون باران امکان څرګند کړی دی او د چترال انتظامیه سره سره د پیښور، نوخار او چارسدې ضلع انتظامیه ته د چمتو اوسېدو هدایات جاری کړي دي. سلام یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
لکه څنګه چې تاسو اوریدلو چې چترال کې سیلابونو خلکو ته یو شمېر مالی او ځاني زیانونه اړولي دي، همداراز د چترال او خیبر پختونخوا په نورو سیلاب ځپلو سیمو کې د سیلابونو له وجې د ممکنه بېلابېلو ناروغیو د خوراوي له کبله د صوبې په ټولو لوی هسپتالونو کې بیړنی حالت اعلان شوی دی. د ډاکټرانو، نرسانو او د هسپتال د نورو کارکوونکو رخصتۍ منسوخ کړل شوی دی. ډاکټران وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک د سرمنی او معدې ناروغیو سره مخ کېدی شي او همدارز دوی په دا قسمه مرزونو د اخته مریضانو لپاره ځانګړي واډونه برابر کړي دي. نور تفصیل پیښور د شبیر احمدجان په دې رپورټ کې ورو.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې تر مخه د چترال په شمول د خیبر پختونخوا بېلابېلو برخو کې د پشکال بارانو او سیلابونو له وجې په سیلاب ځپلو سیمو کې د خراب اوبو د استعمال، د معدې او د پوستکو د یو شمېر ناروغو د لګېدو خطره ده چې پکې د قیدس، خارخ، معدي تبو، زړی او نورو ناروغۍ شامل دي. د دغه ناروغو مخنیوي لپاره د خیبر پختونخوا ټول ډاکټران او طبي عمله چمتو کړی شوې ده او د صوبې ټولو لویو هسپتالونو کې انتظامات مکمل کړي شوي دي. په پېښور کې د حیات آباد میډیکل روغتون مشر ڈاکٹر نورولی مشال ریڈیو تا دغه تیاریانو په حق لوویل
مونږ درې څلور وادینه کاغا ته بیا چې مریضان دي، کاغا یې میډیکل مریضان دي، دا ته مونږ مختص کړی دي کله خدای دې مونږ کې کچی ته دې څه مریضان وو او مونږ چک کوو چې دې چې دا په خاص کار د سیلاب سره تړلې کومې بیماریانې دي، کال رسوا د سکرټایټس شو یا هپاتایټس لړې شو، دا چې دغه راځي چې مونږ به دا دې مریضان ان شاء الله ایڈمیٹ کوو هم خیال به ساتو او د ګورنمنت
بلخوا د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شرم خان ترکه او د وزیر اعلی په هدایتو د پیښور لوی هسپتال لیډی ریډینګ د ټولې عملی چټیانې هم منسوخ کړې شوې دي. د سینیر او جونیر ډاکټرانو ټیمونه هم ټاکلې شوې دي او د دوی په وینا که د چترال په شمول د صوبې نور سیلاب ځپلو ځایونو کې هم اجت شي نو دوی به دغه ټیمونه ولیږي.
د 11 تاریخ نه ایمرجنسی نافذ ده، سوله چې ډاکټر دي، نرسز، پیرامیډیکس، نور سټاف دی، د هغې ټوله چې کچه چوټیانې وهغه کینسل دي. کیجوالټی کې وافر مقدار باندې میډیسن ټول اویلیبل شوي دي او سټور چې زموږ کوم مین سټور دی د میډیسن حوالے سره هغې ته هم خبرداری ورکړی شوی دی چې هغې ټول چې سور دی کې ضروري میډیسن دي، ادویات دي، هغه ټول ځان سره سټاف وساتي. نرسز، پیرامیډیکس، ډاکټرز، نور سټاف چې سوره کم ځای کې لګي که داسې څه د غم راغی نو د خپل برچول کوشش کوو.
د پامل د چترال په شمول ملکن ډیویژن، چارسدا، نوخار او پیښور کې د پشکل بارانونو له وجې ځینو ځایونه سیلاب ځپلي دي. په خصوصي توګه ماشومانو کې د بېلابېلو ناروغو خورېدو خطره ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان له قدرتي پتونو سره د مبارزې اداره پی ډی ایم وای له چتراله نورو سیمو ته تلونکې درې مهمې لارې لا هم بندې پاتې دي. په دې اړه د ادارې یو مشر قاسم کاکړ چې دا وخت په چترال کې دی له مشرانو سره یې په ځانګړې خبرې کړې دي. همداراز د مشر ډیو خبریال غلام غوث سره نوموړي دغه خبرې کړې دي او په سر کې یې د لارو په اړه معلومات ورکړي.
چترال ندری مین مهم چې دی روډونه تللی دي مختلف علاقو ته، هغه چترال بونی دی او چترال ګرم چشمه ده او چترال بمبریټ دی. له بده مرغه د درې وړو روډونو باندې چې دی لاري بندې دي، نقصانونه ورته رسېدلي دي. چترال بونی باندې کار شروع دی او چترال ګرم چشمه چې دی 30 کیلومتره روډ تقریبا اوس کلیر شوی دی، خو 8 کیلومتره روډ اوبو وړی دی. مزید تر اوسه پورې چې موږ څخه امداد رسو آغا د پاکرمی موږ شکرګزار یو، هغه د هلیکاپټر په ذریعہ باندې خوراکونه مختلف علاقو ته رسولی دي.
په څومره ورځو کې بلکه دغه سړکونه چې کم د دریو سیمو دي دا څومره اندازه مونږ ویل شو چې څو پورې به دا بحال شي؟
جی دا خو د محکمې انجینران تلی او د هر علاقې چې څومره نقصان شوی دی د هغې اندازې لګي، اسټیمیټ چې په دې باندې به څومره پیسې لګي او څومره به وخت لګي. داسې لومبنۍ اندازې مطابق چې دوی مونږ ته راکړې ده هغه کې دا یو میاشت کې به انشاءالله دا نوي روډونه چې دي ورته دغه شي کولاو شي. وزیر اعلی صاحب پرون میټینګ کړی وو او هغه کې دوی ته سخت ہدایت ورکړی چې تاسو په لس ورځې کې دننه دننه ټولي اندازې او اسټیمیټ مکمل کړئ چې به دې باندې زر تر زره کارو شروع شي. مونږ ورته د پیسو بندوبست هم کړی دی، 100 میلیونه روپۍ چې دي مونږ سی این ڈبلیو محکمې ته ورکړي او 1.5 میلیونه چې دي هغه مې د اوبو محکمې پی ایچ ای ته ورکړي او د پاشي والا محکمه اریګیشن ته مونږ 10 میلیونه روپۍ ورکړي دي.
دا د پاکستان کې له قدرتي اپتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم یو مشر چارواکی چې زموږ خبریال غلام غوث ورسره د چترال په حالاتو هلته کې د سیلاب له وجې د شوي تاوانونو او د حکومت لخوا د دغه تاوانونو د ازالې په اړه باندې خبرې کړې وي.
دا مشال ریډیو ده.
نمشال ریډیو خبرونه اوري. اوردونکو صدا پاسه درې اونۍ مخکې په ډیورن کرخه انګور ډ باندې د پاکستان او افغان عسکرو ترمنځ انخته شوی و. لدین خطي وروسته پوله وتړل شو او دلته د میشتو پښتنو تګ راتګ ودرول شو، خو تیر ورځ د انګور ډې خلکو احتجاج وکړ او د دوه هیوادونو له چارواکو یې د پولې د خلاصولو غوښتنه وکړه. نور تفصیل لري اسمع الخان د سیلاب مسعود په ریپورت کې.
د شلی وزیرستان سرحدی سیمه انګورا ډینر را سدلو اطلاعاتو په مطابق دلتا مشته په سلګونو کابلیانو احتجاجي جلوس وایستلیو. جلوس شه شامل کابلیانو د درویشت ورځو راسه د سرحدی کرښه او د خلکو په تګ را تګ د بندیز لګولو په سختو ټک ټک شه غندنه او د پاکستان افغانستان دواړو حکومتونو د واکمنو نه یې کلکه غوښتنه وکړه چې دا بندیز د سمدستي پورتا کړای شي، ځکه چې په دغه وجه د سرحدي کرښې دواړه طرف ته مشته قبایلیون د رټو مشکلاتو سره مخامخ او دوی په دغې رنګ مشکلات نور زغملای نه شي. په احتجاجي جلوس کښې شامل د انګور اډا یو اوسېدونکی محبوب الله په دغه باره کښې په دا رنګ ږغېږي.
انګور اډا کې مظاهره وکړه چې عالمونه مشرونه عوام کینې سره په دې کې شرکت وکړه. دلته بارډر باندې د خلکو امن دوره کې ډېر مشکل دی چې چا د دې کوله اول چاګي په لوس کې دی. یو خلک ته نږدې احتجاج وکړه کینې نیسو بارډر ورې نیم دلی قبایل ورې ها زو دي دل ها زو دي نږدې پاکستان حکومت نه دا مطالبه وکړه چې ګیټ تا کولاو شي. په دې وجه باندې عوام ته ډېر زیات تکلیف دی. تقریبا میاش کې دا بازور باندې روزګار دې په ټاپ باندې دی، مزدور ته تکلیف دی. هر قسم خلک تکلیف ته نمیز پاکستان دی حکومت نه دا غوښتنه وکړه تاسو مهرباني وکړئ که تاسو په منځ کې که څه مسله وي څه مشکل وي هغه تاسو په زر نظر حل کړئ چل ریډیو په ذریعه سره مېز د پاکستان هغه غوښتنه کړي د افغانستان هغه غوښتنه کړي چې نیش په لار کې دا مشکلات حل کړي
یو بل قبایلي ملک فرمان الله زیاتوي
دا بارډر په مېز باندې بند دی لوړ ګاډي په روډ باندې لوړ دی بازور دا دوی شنه ده بند شوی دی د هر کاروباري چې کین دی ورې ګنا شل زره ډېر زره ان کو ملیونه نقصان دی دا وشو چې دغه په حالات کې دوی ژوند مجبور شي د لوی قوت علما هغه شرکت وکړه کومي مشرونه هغه شرکت وکړه څومره چې دا انګیرا ډېر اوسې دین کې ځوانون وي په دغه ټول شرکت کې وکړه دغه ټول په متفق کار باندې د پاکستان هغه غوښتل د افغانستان ته هغه شرې وکړل چې دوی سره دا ظلم وکړي په مېز باندې د لیار خلاص شي
یاد دی وی چې د سویلي وزیرستان په سرحدي سیمه انګورا ډاکشه دغه بندیز د روان میاشتې په اولنۍ نیټه هغه وخت ولګول شو چې کله پاکستاني چارواکیو دلته د باب وزیرستان پاکستان په نوم د دروازې په جوړول کار لګیا که هلته موجود افغاني چارواکیو د دغه دروازې جوړول ونه ګالل او بیا د دواړو ملکونو د پوځي سرتیرو په منځ کښې د غټې وړې وسلې د ډزونو بدلون وشه چې په نتیجه کښې یې دوه پاکستاني دوه افغاني سرتیري پررژلي او یو افغانۍ پوځي سرتیری ووژلی شه. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
همدې موضوع کې پاتې کېږو. د افغانستان د سرحدي ځواکونو چارواکي وایي اوس هم د پکتیکا ولایت په انګورډه سیمه کې په دمې دمې سره د پاکستانی ځواکونو لخوا د تاسیساتو جوړول روان دي. د دې ځواکونو چارواکي وایي د انګورډه سیمه د تاریخي اسنادو له مخې د افغانستان ملکیت دی، خو له تیرو کابو څلوېښتو کلونو راهیسې د ناامنۍ له امله د ډیورنډ کرخه پر پخواني حالت نه ده پاتې شوې. په ولسي جرګه کې د پکتیکا استازی اهم تاییدوي چې پاکستانی ځواکونو د تاسیساتو له جوړولو لاس نه دی اخیستی. په ورته وخت کې د بانو چارو وزارت وایي په دې هکله سفارتي هڅې روانې دي چې پاکستانی ځواکونه په سیمه کې د تاسیساتو جوړول ودروي. اوریدونکو، زه تاسو ته وایم چې د دې تازه څرګندونو په اړه لا هم د پاکستان حکومت لخوا کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. نور تفصیل د خان محمد سین په دې رپورټ کې.
د افغانستان د سرحدي ځواکونو چارواکي تاییدوي چې پاکستانی پوځیان لا هم د انګور اډې په سیمه کې په وقفهیي ډول د پوځي تاسیساتو جوړولو ته دوام ورکوي. افغان سرحدي ځواکونو اوس د پاکستاني ځواکونو د دې کار پر وړاندې غبرګون ښودلی و چې په نتیجه کې د دواړو لورو ترمنځ نښته شوې وه. د افغانستان د سرحدي ځواکونو قماندان رحمت الله روفي آزادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت باید په دې برخه کې له ډیپلوماتیکو لارو څخه کار واخلي.
اعداد موږ دغه شی دی چې دا زموږ خاوره ده، اما په وخت او زمان سره دغه زنجیر خورېدلی دی. نو دوی پوهه کې چې جوړوي هغه تاسیسات دا شی دی، کله جوړوي کله په اصطلاح نه جوړوي. اما په دې سه کې شورای امنیت، وزارت امور خارجه، دفاع او داخله په دې جر او بس کې دي چې د یوې لارې اساسي نه ورسېږو. دا مسله خاموشه نه ده، په دې سه کې کار کېږي چې کومې نتیجې ته رسېږو، بعد چې تصمیم نیسو دا بعدي خبره وي. یعنی اوس ډیپلوماتیک
افغان چارواکي وایي د تاریخي اسنادو له مخې د انګورو د اډې سیمه د افغانستان د خاورې یوه برخه ده، خو له کابو څلوېښتو کلونو راهیسې په هېواد کې د جنګونو او د حکومتونو د نه پاملرنې له امله دغه سیمه ورو ورو د پاکستاني ځواکونو تر ولکې لاندې شوه. شاوخوا درې اونۍ مخکې د پاکستاني ځواکونو لخوا د تاسیساتو د جوړولو پر وړاندې د افغان پولیساتو ځواکونو غبرګون د دواړو خواو ترمنځ د نښتې لامل شو چې په نتیجه کې دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. په ولسي جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازی نادرخان کټوازی هم تاییدوي چې د انګورو د اډې په سیمه کې اوس هم پاکستاني پوځیانو د تاسیساتو جوړول نه دي ودرولي.
اوس هم دغه په تاسیساتو باندې داسې په څرګند ډول باندې نه کوي، خو د شپې کله کله کار ورباندې روان وي. البته پاکستان باید ډیپلوماتیک فشار ورباندې راشي، او که چېرته په هېڅ طریقه باندې پاکستان نه شاکېږي او غواړي چې د افغانستان په خاوره کې دننه د خپل تاسیسات جوړ کړي، بیا د افغانستان ولس، د افغانستان خلک، د افغانستان قومونه دې ته ولاړ دي، خصوصا د پکتیکا قومونه دې ته تیار ولاړ دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي موضوع یې له ډیپلوماتیکو لارو له پاکستاني مقاماتو سره شریکه کړې او هڅې روانې دي چې پیښې ستونزې ته د حل لارې وموندل شي.
دا مشال ریډیو ده.
اردن خود شمالی وزیرستان د 15 تحصیلونو خلک شکایت کوي چې حکومت ورته د نقدو پیسو ورکولو سلسله بنده کړې ده. دی وایي د ګام شاوخوا 2000 کورنۍ اغیزمن کړې دي. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورت کې.
د شمالی وزیرستان 15 تحصیلونو تحصیل سپین وام شوه دوسلی ګړیو او رزمک اوسیدونکي شکایت کوي چې وفاقي حکومت لخوا کډوالو لپاره د میاشتې 2000 نقد مرستې پر دوی بند کړې. دوی وایي رجسټریشن یې شوی او د تیر یو کال نه مرستې اخلي چې دا ځل لیږلې شوی د 2000 نقد مرستې کیس دغه 15 تحصیلونو خلکو ته نه دی ورکړل شوی. زیاتوي دوی ته ویلی شي چې د سیمو څخه یې کډې نه دي کړې ځکه یې پر دوی مرستې بند کړې. د شمالي وزیرستان شوی تحصیل اوسیدونکي کمال خان وایي د روژې میاشتې 2000 نقد مرستې دوی ته نه دي میلاو شوی.
مشتا پر جاکی دا چوبیس ہزار روپے لکھا تھا نوٹ کلینا تھا ملا شری کی وہ مشتا نہ جی ملا شری کا نا مش ڈر پہ مغاثر مخمش کی کہنا کہ وہ کا کر نشی ملا کہنا وہ مشتا پشاور کے پپوارا چال بندے میں ڈر نہ شری کا بھی کہنا تو مش بند دل کا کر کے لائی کہنا وہ دعا ورا درورا لکھا وہ پانا بس تو مش بند دا غاس تکلیف ہے کہنا
بخت لاوائی کا دوی متاثر نوی نو اول بائے کڈوال نو حساب کڑے او ورته بای نوم لیکنه نوې کړي
که نو تاسو مې ته چوي چوي هزارې د نه مخه ملو شوی دي او میشتې واري په نه ملو شوی دي. انا چې مستر عبد القادر بلوچ دا وعده کړی و کنه چې کیم تدی دی او کیم مری تدی دا او یو کوم رسته ملو ویلې مستر دا غا شریکړي چې تاسو په دې بوته کنه نه یو غري دا واجب نه نه ری پای باندې کړی دي. انا کې می رشن کول او دای چې نه کول او نه رجستریشن نه ورته کړی نشته.
د شمالي وزیرستان یو مشر ملک خان مرجان وایي ایف ڈی ایم اے زرگونو خلق دمرستو سخا محروم کڑی او متعلقہ چارواکی دے دے غور وکڑی کنی دوی با پا درنو مجبور اوی
وچیتے پر حکومت پاکستان وزیرستان سے دے امن لیال واضحا کری نوی دا خار کو اخپل کری نا تطلی نوی اگه وقت پر ایف ڈی ایم اے نیز دا اختیارات نسی ورکوائی دے صدی گورنر دا خبوش تماشای نقشے نی بصورت دیگر
په دې اړه مو د قبایلي سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره ایف ڈی ایم اے بیلابیلو چارواکو سره تماس ونیو خو پر دې موضوع چا خبرې ونه کړې. شمالي وزیرستان بې کوره شو خلکو ته د میاشتې 2000 نقد مرستې د زونګ موبایل نیټورک په ذریعه میلاویږي. د زونګ موبایل کمپنی یو والا چارواکی د نوم نه خودلو په شرط مشال تا وویل چې 22,500 خاندانونو مرستې دا ځل بند شوې چې دوی ورته نه دی لیږلې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
قبایلی سیمو کې پاتې کیږو. اسلام آباد کې تېره ورځ د سپران لپاره د قائمه کمیټې غونډه د چیرمین مولانا جمال الدین په مشرۍ کې وشوه چې پکې ویل شوي قبایلي سیمو ځوانان دا مهال بیروزګاره دي ولې دلته کې حکومتي نوکرۍ د هیواد نورو وګړو ته ورکړل شوي دي. تفصیل سره ظاهر په دې رپورټ کې.
د سفران لپاره د قامی اسمبلی قائمه کمیټې د سفران وزارت ته ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د په سرکاري، نیم سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې 90% نوکری مقامی خلکو ته ورکړل شي ځکه چې یو طرف ته په زرګونو قبایلي تعلیم یافته ځوانان بیروزګاره ګرځي نو بل پلو به دا وشي چې د قبایلي سیمو کارونه به هم په سم ډول وشي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د یادې کمیټې چیرمین مولانا جمال الدین نو پوښتل نو هغه وویل
10% وکړي مقامی خالق وی دا نور چکم دے کنا نان لوکل خالق وی نو موج دا ورتا او چے آلتا مقامی خالق کو حق جڑی جی پتو وا جے مندے یو وجہ دا دا چے آلتا ا خال بے روزگار دی ا خال کو کرونا اوران دی او بل وجہ دا دا کنا چے علاقے سے اسے دای ہشی دگا چا اگا بد شرم نہ ہان دے خپل عاجز گرے دا وجہ نہ ہان دے خپل علاقے دا وجہ نہ بہ کر نہ کوی نہ دا چے مشت آلتا دے مردان راشد چا سادین نہ راشد لاہور نہ راشی اگا سڑے دگا چا ا د موج دے ہچ نہ خبر ای درے ما وجہ دا ہن کنا چے دا کسان چې مشپل ولا کسان ا د موج د روایت نه خبر وی د موج د کلچر نه خبر وی چې د بهر نه راشي ا د موج د هیڅ نه خبر نه وی.
مشال ریډیو چکل په دې اړه په پیښور کې د خبريال او د قبایلی چارو تزیه کار شمس مومن نو پختل نو هغه وی کچر حکومت دا فیصله عملی کړه نو د دین په پا قبایلی سیمو کې د انتها پسندې مخنیوي هم وشي. نو موري وی
فائدہ خو په ګډی روشي ښکارا خبر ده چې بیروزګاری خو ټیک ده چې په ټول ملک کې زیاتره خو په قبایلی سیمه کې بیا یو په دوه په دې باندې
ته په نظر راځي چې په قبایلی سیمه کې پرایویټ سیکټر بالکل د نش برابر دی. هلته که جاب زور کوي نو هغه صرف سرکاري ادارې ورکولی شي. هلته انډستری نشته دی. هلته پرایویټ سیکټر کې چې دی داسې ملازمتونه نشي ورکړی کېدی. نو که دغه غیر سرکاري تنظیمونه هم پابند کړی شي او سرکاري ادارې چې کومې دي په هغې کې هم دغه پابندي وګڼلی شي چې 90% خلکو ته ورکړی شي، نو یقینا چې په زرګونو قبایلي عوامو ته به د دې فایده ورسي. د زرګونو خلکو ته فایده رسېدل مطلب دا دی چې که 10,000 خلک هم په روزګار شي نو 10,000 خاندانونه په روزګار شو. نو چې کله روزګار زیاتېږي نو دا به د انتها پسندی نه د ترهګرۍ نه او د دغې په مخنیوي کې به دا ډېر لوی کردار ادا کوي.
په دې موقع په کمیټې کې دا فیصله هم وکړی شوه چې په فاټا کې په ترقیاتي منصوبو کې درغلي کېږي او اکثره منصوبې یوازې په کاغذونو کې جوړېږي، نو د دې د مخنیوي لپاره به د کمیټې غړي په خپله د قبیلي سیمو دورې کوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسې د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په وروستنی مای کې هم ستاسې لپاره یو شمېر کورنۍ او نړیوال رپورټونه لرو، خو اوس وخت شوی دی 5:30 او شاهین بنوري هم سټوډیو ته راغلی. راځي چې لږ خبرونه لنډیزو. ستړي مشه دې وخت مهم خبرونه. د خیبر پختونخوا د آفتونو په وړاندې د مبارزې د ادارې چارواکي وایي چې په چترال کې د سیلابونو له وجې د مړو شمېره 26 ته رسېدلې ده او د چترال درې مهمې لارې لا اوس هم تړلې پرتې دي. د جنوبي وزیرستان د سرحدي سیمې انګور ډې خلک غوښتنه کوي چې د پاکستان او افغانستان په پوله دی د خلکو په تګ راتګ لګېدلې بندیز لرې کړي شي. دا بندیز د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د انخطې وروستو عملي شوی و. د افغانستان د سرحدي پولیسو مومی کماندان تاییدوي چې پاکستانی پوځیان لا هم په پکتیکا کې افغان پولیس ته سیرمه د تاسیساتو د جوړولو کارونه مخې ته وړي. د سفران لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټې د سفران وزارت ته ویلي دي چې د قبایلي سیمو په سرکاري او نیم سرکاري ادارو کې د 90% نوکری مقامي خلکو ته ورکړل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغان حکومت او د طالبانو یو پلاوی به د زیارت په ورځ د یو بل سره وویني. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر ویلي دي چې د پکتیکا په بیرمل ولسوالۍ کې د امریکا په هوایی برید کې د القاعده ډلې یو لوړپوړی کمانډان وژل شوی دی. د ایران لوړپوړی ډیپلومیټ محمد جواد ظریف نن او سبا له کویت، قطر او عراق ته په سفر باندې ځي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د کینیا سرخار نیروبی ته رسیدلی دی. کینیا د اوباما پلرنی ټاټوبی دی او د ولسمشر په حیث داغه کینیا ته دا ړومبی سفر. اردوونکو خبرونه مو له مشال لري وردل چې شاهین بنیر وړاندې کولو او وزو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنه ورسپاڼو په خپلو ادارو کې سره غشتي سره زهیر ته خوښ.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د جوډیشل کمیشن په فیصله لیکلی چې پکې د پیښور نخ پریدونکو آج ورسپانو خپل اداري کې وایي چې د کال 2013 ټول ټاکنو وروسته د درغلي او ټګۍ تورونو په لټنو د پاره یو والا عدالتي کمیشن جوړ کړی شوی وو، کوم چې د درینیمو میاشتو د کار وروسته خپل فیصله جاری کړه چې پکې ویلی شوی دی چې دغه اوټونو کې د منظمې درغلي هیڅ ثبوت نشته. د اردو بازار نه اضافي خلک یوازې د بلیټ پیپرو د تړلو لپاره اغېستي شوی وو، البته د عملی تربیت کی کم ہے وو. ادھر یہ مخکې لیکي چې د فیصلی روستو وزیر اعظم نواز شریف په خپل خطاب کې اقام تا اویل چې اوس باید د تورونو او الزامونو سیاست بند شي او موږ له مخکې قتل پکار دی. د شند تحریک انصاف مشر عمران خان د کمیشن فیصله منلی خو وایي تر سو چې رپورت نه وی قتل په دې تفسیره نشي کولای. ادھر یہ اخیری کې وایي چې راتلونکي کې دا قسمه خبرو او تورونو نه بچ کېدو د لپاره ضروری ده چې انتخابی اصلاحات زر تر زر سرتا ورسولې شي. دې لړکې دې حکومت او مخالف ډلې چټک ګامونه پورته کړي او دا به ډېره ښه وي چې د بایومیټریک سیستم د پاره انتظامات وشي. بلپلو ایکسپریس ورس پانی خپل اداریه په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو په صورتحال باندې لیکلې او وایي چې باران خود خدای رحمت ګڼلې شي خو که په پاکستان کې وکتل شي نو د ملک د حکمرانانو د کوتاهو او غلطیانو په وجه باندې دغه رحمت په زحمت کې بدل شي. اداریه وړاندې لیکي پاکستان کې په آفتونو باندې هم سیاستوال خپل سیاست ته وده ورکوي او د ملک د حالاتو نه خبر نه دي چې پولیس یې ستیریږي. د ادارې په وینا چې په خیبر پختونخوا او پنجاب پنجاب کې سیلابونو ډیر زیات ځانی او مالی زیان اړولې دي او د کورونو او فصلونو تباہ کېدو سره سره د ځینې ماشومانو په ګډون غټ هم سیلابونو وړي دي او تر دې دمه درک نری معلوم چې چرته یې مړی پراته دي. ادریا اخري کې وایي چې نن دور بدل دی او موږ د جدید ټکنالوژي په دور کې ژوند کوو. باید چې حکومت او متعلق ادارې د جدید ټکنالوژي نه ګټه پورته کړي او یو غوره نظام جوړ کړي. نو پکار دي چې حکومت هم دې لړکی سنجیده ګامونه پورته کړي او د سیلاب او باران ځپلو مرستې او امداد هم جاری وساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو د څار نړیوالی ادارې هیومن رائټس واچ له پاکستان غوښتي چې د هغه نفسیاتي ناروغ قیدی سزا معاف کړي چې ورته د جولای په 28مه نیټه پانسی ورکول کیږي. سازمان په خبر پاڼه کې وایي چې په ناروغو ناروغي اخته ملزمانو ته سزا ورکول وحشیانه عمل دی. مولخوا ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د افغانستان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو ترمنځ د سولې خبرو اترو په موضوع لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو غټې برخې لګولیا زورو.
د بشری حقوقو د سر نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې باید د هغه نفسیاتي ناروغ قیدی سزا معاف کړي چې ورته د لاهور های کورټ د جولای په 28مه نیټه د مرګ سزا ورکولو فیصله کړي. سازمان په خبر پاڼه کې ویلي ک چری هغه بندیانو ته سزا ورکوي چې په نفسیاتي ناروغي اختوي او یا مازوروي، نو دا به د پاکستان له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه وي. د اشیا لپاره د سازمان مشر فلم کاین ویلي چې په ذهني ناروغو اخته بندیان اعدام کول یو وحشیانه عمل دی او قانون د دې اجازه نه ورکوي. سازمان په خبر پاڼه کې ویلي چې پولیسو په 2001 کال کې خزرایات په مبینه توګه د یو ملګری د وجلو په تور نیولې وو او عدالت ورته په 2003 کال کې د مرګ سزا ورکړې وه، خو په 2003 کال کې د جیل ډاکټرانو تشخیص کړی و چې خزرایات په نفسیاتي ناروغي اخته دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو یوې ادارې جسټس پروجیکټ پاکستان هم له چارواکو غوښتنه کړې چې خزرایات ته د نفسیاتي معذورۍ په بنیاد سزا معاف کړي. خزرایات په داسې حال کې پانسی ورکول کیږي چې د پاکستان حکومت د روجي میاشتې په احترام کې د اعدام کولو لړۍ ځنډولې وه او له تیر کال دسمبر میاشت راهیسې 1,000 کسانو ته پانسیانې ورکړل شوي دي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې پر موضوع ادارې خبره کړې ده. په ادارې کې راغلي داسې رپورټونه چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو په نتیجه کې د ممکنه تړون په اړه چین او پاکستان ضمانت ورکولو وړاندیز کړی دی. دا یو غوره ګام دی او له دې نښکاري چې پاکستان او چین د سولې خبرو اترو زمینی برابرولو کې مهم رول لوبوي. ادارې زیاتوي چې په لومړي ځل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه خبرې اترې په امریکا وشوي چې پکې د امریکا او چین چارواکي هم شامل ول. د ورځپاڼې په خبره په بل منطقي پړاو کې بعد دواړه خواوې له پکار ده چې بیانونه غوښتنو او خپل کردار په اړه بحثونه وکړي، کوم چې به ګران کار وي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې کې چې د افغانستان او د سیمې ثبات لپاره د سولې رواني خبرې اترې ډېرې زیاتې ارزښت لري. پاکستان هم د جوړجاړې په بهیر کې د سهولتکار رول لوبولو خبره کړې خو په دې اړه تفصیلات نه دي ورکړي. د دغه خبرو اترو د ناکامۍ او کامیابۍ شرح یو شان ده او پاکستان او افغانستان ترمنځ بې باوري هم موجوده ده او دا هر څه په یو شپه کې له منځه نشي تللی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ترکی د وزیر اعظم دفتر هغه راپورونه تایید کړي چې ترکی جنگی الوتکو پرونه وخت د عراق په شمال سیمه کې د پی کی کی یا د کورد کارګرانو د ګوند ملیشا ځواکونه په نخښه کړی دي. له دې دفتر څخه په یو اعلامیه کې راغلي چې ترکی الوتکو د عراق په شمال کې د پی کی کی وو ځایونه په نخښه کړی دي او په دوهمه شپه یې په شام کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې بریدونو ته دوام ورکړی دی. تفصیل د فریبا ظاهر په دې رپورت کې وو.
د قندیل غرونه هغه ځای دی چې د پی کی کی ملیشو قرارګاه پکې موقعیت لري او تیر ورځ بمباري ور باندې وسوه. د ترکیې د صدر اعظم دفتر څخه په یوه اعلامیه کې ویل شوی چې دغو ترکی جنگي جټ الوتکو د کورد کارګر ګوند ملیشو په ځایونه سمڅي ذخیره او نورې تدارکاتي سیمې په نښه کړې دي. د ترکیې حکومت پی کی کی ګوند ته د یوې تروریستي ډلې په سترګه ګوري. روانونی له سوریه او عراق سره د ترکیه پر پوله د یو لړ بریدونو مسولیت پی کی کی پر غاړه اخیستی دی، خو تر ډیره دغه بریدونه د اسلامي دولت ډلې کار بلل سوی دی. د ترکیه حکومت ژمنه کړې چې د دغې ډلې په وړاندې به متقابل عمل کوي. د کوردانو پر پټنځایونو د بریدونو سره هم مهاله ترکیه خپل F-14 جیټ الوتکې د سوریه د پولې اوږدو ته ولېږلې او د اسلامي دولت ډلې پر مرکزونو یې هم بمباری وکړې. صدر اعظم احمد داوودوغلو وایي د اسلامي دولت ډلې په وړاندې لومړنیو هوایي عملیاتو سل په سله کې خپل اهداف ترلاسه کړي دي او په بریالیتوب سره یې هدفونه له منځه وړي دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان مارک ټونر د جمعې پر ورځ په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل چې له ترکیې سره به د اسلامي دولت ډلې په وړاندې کې مبارزه کې امریکا خپله همکاري لا پیاوړې کړي. د وی د اسلامي دولت ډلې پر ګواښونو یوازې روانونه ورسره له هغه ټینګار وسو چې تیرونه پر ترکیه سخت بریدونه وسو او په دې سره د اسلامي دولت ډلې د ماتي او په سیمه کې د ترکیه د امنیت ته ټینګښت په برخه کې زموږ د ګډې همکاري پر پیاوړتیا او اهمیت ټینګار وسو. نو له همدې کبله موږ پریکړه وکړه چې همکاري به پیاوړې کړو چې په هغه کې د روزنې او تجهیز پروګرام د استخباراتي معلوماتو شریکول او د عملیاتو همغږي شامل ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې په دې وروستیو کې د ترکیه امنیتي وضعیت له کنټرول وتلی او دغه هیواد باید په دې اړه جدي اقدام وکړي. ترکیه له وړاندې د خپلو ګاونډیو لکه عراق او سوریه په جګړو کې د ښکېلتیا لپاره لیوالتیا نه درلوده. اردوغان ویلي د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره یې په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې ترکیه به د بیلتون غوښتونکو ډلو او اسلامي دولت ډلې په وړاندې اقدامات کوي چې د ده په خبره لومړني بریدونه یې تېره شپه و. د اردوغان منتقدین وایي چې د تر ډیره د سوریه د کور جنگلیو په کنټرولولو کې اندېښنه لري او بیره دا ده چې د سوریه په کورنۍ جګړې کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې د دوی لاسته راوړنې به شایي په خپله ترکیه کې 14 میلیونه کورد اقلیتونه لا پیاوړي کړي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
اوریدونکو د مشال رادیو خبرونه ته غوږیستئ. زو افغانستان ته په پکتیکا کې د القاعده شبکې د یو لوی مشر د وجل کېدو په اړه څېړنې کیږي. د امریکا د دفاع وزیر پرون جمعه په افغانستان کې د القاعده د یو مهم غړي ابو خلیل السودانی د وجل کېدو خبر تایید کړ. نوموړي هغو خبریالانو ته چې له منځني ختیځه په الوتکه کې ورسره ملګري وو وویل السودانی په پکتیکا کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې وژل شوی دی. افغان چارواکو لا تر اوسه پر دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پکتیکا د ولایتي شورا یو غړي پر دې مسله خبرې کړې دي چې جزئیات یې د فرشتې جلالزی په دې رپورټ کې اورو.
د پکتیکا د ولایتي شورا یو غړی وایي چې په برمل ولسوالۍ کې د القاعده شبکې د لوی قومندان ابو خلیل السودانی د وژل کېدو په اړه څېړنې کیږي. د پکتیکا د ولایتي شورا دې غړي نه غوښتل چې نوم یې څرګند شي او د ازادي راډیو خبریال ته یې وویل چې په برمل کې د دریو کسانو د وژل کېدو خبر تایید شوی، خو دا نه ده څرګنده چې دا کسان څوک او د کوم ځای دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر پرون وویل چې السودانی په پکتیکا کې د امریکایي ځواکونو په هوایي عملیاتو کې وژل شوی دی. کارتر څرګنده کړه چې السودانی او دوه تنه نور د جولای په 11 د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې ووژل شو. افغان چارواکو که څه هم د السودانی د وژل کېدو د خبر په اړه څه نه دي ویلي، خو د سیمې خلک تاییدوي چې حمله شوې او له وژل شویو کسانو سره پوځي موټر، وسلې او زیاتې پیسې هم وې. په پکتیکا کې د ازادي راډیو خبریال داود تپان:
پکتیکا ولایت د ولایتي شورا یو غړی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، هغه سره په خبرو کې ویل چې د برمل په ولسوالۍ کې درې تنه وژل شوي، خو دا لا هم په پکتیکا کې نه ده څرګند چې دا کسان څوک دي. خو دا خبره وکړه د سیمې د خلکو په وینا چې دې خلکو سره ډېر زیات امکانات، پیسې او موټر او مهمات هم وو له وژل شوي دي، او ځینې کسان یې ښایي له سیمې څخه فرار کړی. د ولایتي شورا د همدې وکیل په خبره چې دا په هوایي برید کې وژل شوي دي،
او تر اوسه پورې نه ده معلومه چې دا کسان څوک دي او د کومې سیمې پورې اړه لري.
د امریکا د دفاع وزیر پرون هغو خبریالانو ته چې منځني ختیځ ته په سفر کې ورسره ملګري وو وویل چې ابو خلیل السوداني د القاعده شبکې د انتحاري عملیاتو مشري کوله او پر امریکا د حملو په پلانونو کې یې مستقیم لاس درلود. اشتن کارتر ویلي چې السوداني د القاعده شبکې د انتحاري حملو مشر وو. رپورټونه وایي چې ابو خلیل السوداني د القاعده شبکې له مشر ایمن الزواهری سره نږدې روابط درلودل. غربي مطبوعات وایي چې ابو خلیل السوداني په 1999 میلادي کال کې د القاعده شبکې له وژل شوي مشر اسامه بن لادن سره افغانستان ته تللی وو او هلته یې د پخواني شوروي پر ضد په جنګ کې هم برخه اخیستې وه.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار دی څکه زمیدار صاحب د خپلې غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
دا حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او که موسیقاران دي ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت با قاعده روان دی پای کې د موسیقۍ د لپاره بیل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دا مسله به الله حل.
دا ولدي سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
د مشالې د خبرونو ته غوږیستئ. زو افغانستان ته په ننګرهار کې د شری د مخنیوي په خاطر د ویکسینو ورځنی کمپاین پیل شوی. د روغتیا چارواکي وایي چې په دې کمپاین کې به تر 5.5 لک پورې هغه ماشومان ویکسین شي چې عمرونه یې له 9 میاشتو څخه تر 15 کلونو پورې وي. نور حال د جلال آباد نه د مشالې د خبریال باز محمد عبد را کوي.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامول د دغه کمپاین د پرانستې پر مهال وویل
نن خوشبخته رامنګ په مشرقي حوزه کې او بلخش د ننګرهار په ولایت کې د شری یا میزل په ضد واکسینو کمپاین د یوې هفتې لپاره پیل کړ چې دغه کمپاین په ترڅ کې به 5.5 لک هغه ماشومان عمرونه د 9 میاشتو تر 15 کالو پورې د موږ د 1500 تنه ټرین شوي او پرسونل لخوا نه په ټولو ولسوالیو کې واکسین کیږي. دا واکسین کور په کور نه ده، دا به محلاتو ته د موږ چمونه ځي، مساجدو ته به ځي، مکاتبو ته به ځي، د قومي مشرانو کورونو ته به ځي او هغه نقطو ته به ځان رسېږي چې د خلکو اوسېدنه پکې زیاته وي.
ډاکټر نجیب په ټولو کورنیو غږ کوي چې د روانې هفتې په دوران کې خپلو ماشومانو ته د شری د مخنیوي ټیکې ولګوي.
نو په دغه یوه هفته کې ټول والدین ته پکار دي چې ځانونه مطمئن کړي چې د دوی ماشومان د شری په مقابل کې د موږ د چمونو په دوی په کورونو کې واکسین کیږي او که چېرته دوی په داسې مشکلات سره مخ کیږي سالته د موږ چمونه نه تللی کولای شي چې زموږ د عامې روغتیا ریاست سره او یا د واکسینو د عاملیت سره دوی مستقیم په تماس کې شي تر څو د موږ هیڅ ماشوم په دغه ورځو کې د واکسین نه پای ته نشي.
دې ځای ته وی چې شری یو ساري او وژونکي ناروغي ده چې له یو ماشوم نه بل ته د ټوخي او برنجي په واسطه انتقالیږي. د دغه ناروغۍ کوم ځانګړی علاج نشته خو د شری د واکسین په تطبیقولو سره ترې ماشومان ژغورل کېدای شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بسدغه مړی مراده وسمال ته دومره پراتري
هر تر هر بدرنګ زکه چې داغه مین لژوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ خپل یو مین دي نور نه غواړي چې موږ په بګنا زمونږ کتابتونو ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور غور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اودونکو د مشال ریډیو خبرونه اوري. زو بلوچستان ته د بلوچستان په کوټه کې یو شمیر بلوڅو پیغلو ځوانانو په اواران سیمه کې د پاکستانی امنیتي ځواکونو لخوا د عملیاتو پر ضد احتجاج کړی. دوی تور لګولې چې په دې عملیاتو کې بې ګناه خلک وژل شوي دي خو بل خواته امنیتی ځواکونه بیا وای په یادو سیمو کې په ترسره شو عملیاتو کې بیلتون غوښتون کې وسلوال وجل دي. تفصیل د خدانو ناصر په دې رپورت کې.
احتجاج کوونکو تور پورې کړ چې د ځواکونو لخوا په دې عملیاتو کې بې ګناه ولسي وګړي وژل شوي، ټپیان شوي او هم ترې تم شوي دي. د دې احتجاج یوې ګډونوالي مایکان بلوڅ چې له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، د اواران پر دریو کلیو د پاکستانی پوځ الوتکو بمبار کړی او درې واړه کلی تباه کړي دي.
عید کې صبح اواران مې وهلي زیرک وهلي لکوي.
د اختر په لومړۍ ورځ د اواران په کلیو وهلي زیرک وهلي لکی کوچ او وحلی اسکای کونډ کې د پاکستانی پاوز جټ الوتکو او هلیکوپټرو درې واړه کلی په محاصره کې واخیستل او په دې کلیو کې چې څومره هم کورونه و هغه یې وسپتل او د دې کلیو ماشومان، سپینجری، نارینه او زنانه ټول تر اوسه پورې په هغه سیمه کې په محاصره کې دي. د مایکان بلوڅ په خبره په دې عملیاتو کې و ولسی وګړي وژل شوي چې د دې په خبره له هیڅ یوې وسلوالې ډلې سره یې تعلق نه و. خو بلې خواته په کوټه کې د ملیشا ځواکونو له مرکزي دفتره په وار وار رسنیو ته بیانونه خپاره شوي چې په یادو سیمو کې د دوی ځواکونو د بلوڅ بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ وسلوال وژلي او ځینې نور یې ژوندې نیولي. د صوبې بلوڅ میشته اواران سیمه چې د بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې بی ایل ایف د مشر قومندان ډاکټر الله نظر پلرنای ټاټوبی دی، له یوې مودې راهیسې د یادې وسلوالې ډلې د وسلوالو مهم ځای بدل کېده، خو له تیرو څو اونیو راهیسې پکې امنیتي ځواکونو په خاصه توګه پاکستاني ملیشاو عملیات پیل کړي چې شاوخوا هر ورځ په دې عملیاتو کې د دې ډلې د وسلوالو د وژل کېدو خبرونه ورکوي. خدای اندر ناصر، مشال راډیو، کواټا.
د تاریخ پانه
ګندره د سختون خوا صوبه زور نومو بل احسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر وو یا یو غټ فایل وو، د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ په زمانہ کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو، په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاو کم درې او د هر زیارت پورس په پاو کم یو لس بجی.
د مشال ریډیو د نن ورځې د ناسات خبرونو اخیری شیبې دی او دلته کې تاسو ته مقاله وړاندې کوو. وایس نیوز او ویبپاڼه لیکي چې د پاکستان خفیه اداره ایس آی د سارنې داسې نظام جوړوي چې د بشري حقونو فعالانو، وکیلانو او خبریالانو پر ضد یې وکاروي. وایس نیوز د سارنې یو نړیوال سازمان رپورټ خپور کړی چې لنډیز یې لګولې ازول.
وایس نیوز ویبپاڼې په پاکستان کې په خفیه توګه د سارنې یو پروګرام د جوړولو پر موضوع مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې لندن میشته پرایویسي انټرنیشنل سازمان په یو رپورټ کې ویلي چې پاکستان په هیواد کې دننه د سار یو مضبوط یا قوي نظام جوړوي. د دغه رپورټ جوړونکي میتیو رایس له وایس نیوز ویبپاڼې سره په خبرو کې ویلي چې په پاکستان کې د سارنې حد تر اوسه پورې نه دی معلوم او د دوی په اند ولس له پکار ده چې په دې فیصلې ځان پوه کړي او غبرګون وښایي. وایس نیوز د رپورټ حواله ورکړی او وای پاکستان له 2015 کال راهیسې په خفیه توګه د سارنې صلاحیتونه زیات کړي کوم چې غیر قانوني دي. په دې کې د خلکو ټلیفون ټیپ کول، په مختلفو ځایونو کې د جاسوسي آلاتو لګولو او د دې ترڅنګ د انټرنیټ سارنه هم شامل ده. خو د وایس نیوز په خبره په دې رپورټ کې تر ټولو لړزونکې انکشاف دا و چې د پاکستان خفیه ادارې ایس آی داسې نظام جوړ کړی چې د سمندر لاندې د انټرنیټ فایبر تارونو ته رسائی ترلاسه کړي او په دې کې ځنډ هم رامنځته کولی شي. وایس نیوز ویبپاڼه زیاتوي چې 5.5 لک میله اوږد فایبر تار د سمندر لاندې په ټوله نړۍ کې خور دی او په مهمو مرکزونو کې د پاکستان ساحلي ښار کراچۍ هم شامل دی. کچري ایس آی د دغه تار سارنه شروع کړي نو ډیر زیات شخصي معلومات ترلاسه کولی شي. وایس نیوز ویبپاڼې د رپورټ په حواله ادعا کوي چې پاکستان به د نظام سره د هیواد دننه او بهر د مواصلاتو سارنې جوګه شي. وایس نیوز ویبپاڼې سره په خبرو کې میتیو رایس وایي چې د دوی اداره د دغه نظام تصدیق نشي کولی چې آیا دا په مکمله توګه فعاله ده او که نه. په مقالې کې راغلي چې دغه ادارې داسې اسناد ترلاسه کړي چې پاکستان په دې وروستو کې له سویډن، فرانس، چین، جرمني او د امریکا ځینې کمپنیو څخه د سارنې ټکنالوژۍ آلات ترلاسه کړي دي. د دې ترڅنګ سازمان داسې دستاویزات هم ترلاسه کړي چې جرمني د 4.3 میلیون یورو د سارنې ټکنالوژۍ او جاسوسي سافټویر لایسنس ورکولو اجازه هم ورکړې ده. وایس نیوز ویبپاڼه لیکي کیدی شي چې د پاکستان خفیه اداره دغه ټکنالوژي د بشري حقوقو فعالانو، وکیلانو او صحافیانو پر ضد استعمال کړي. وایس نیوز ویبپاڼه لیکي دا رپورټ په داسې حال کې مخې ته راغلی چې په دې وروستو کې د امریکا جاسوسي ادارې پخوانی ایجنټ ایډوارډ سنوډون داسې اسناد خپاره کړي وو چې تر مخې د برتانیې حکومت د مواصلاتو هیډکوارټر په پاکستان کې د ټولو انټرنیټ استعمالوونکو معلوماتو ته رسائی ترلاسه کړې وه.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
اردن کو ڈیلی ٹائمز لکھی پوندل سوا یو او یم کال کی د پاکستان دننه فوزی مارشل لا وا او پوس پخپل مټ او طاقت د حالاتو د سمولو هڅه کولی. په دغه وخت کې په رسنیو سخت بندیز وو کڅ هم اوس په پاکستان کې خلک داوه کوي چې د نوی راټوکېدلې میډیا په وسیله دوی له سیاسي ټولنیز ارتقایي عمل تیریږي او حالات هم تر ډیر حده د 1901 او یم کال پرتلا بدل دي. خو دې باوجود د هغه وخت ځنې خبرې اوس هم په کمی بیانیا کې تر سترګو کیږي. دا چې په 1901 او یم کال او 2015 کې د پاکستان میډیا څه یو شانوالی لري د ډیلی ټایمز په دې مقاله کې اورو. مخالکون کې وایي د 1901 او یم کال د ورځپاڼو سرلیکونه یا هیډلاینز وګورئ نو داسې به درته ښکاره شي لکه چې د نن ورځې د ورځپاڼو وي. د هغه وخت په ورځپاڼو کې به داسې خبرونه وو چې پوځ په مشرقي پاکستان کې د هغو شرخوخو پر ضد په عملیاتو بوخت چې هندوستان جیم ملاتړ کوي. د مثال په توګه داسې خبرونه به هم وو چې پوځ د بنګلاديش چټاګانګ له غیر ریاستي عناصرو پاک کړو، چنداپور له وسلوالو پاک شو او پولې د پوځ په کنټرول کې دي. ورځپاڼې به د امن لښکرو د مشرقي پاکستان د محب وطنو له خبرونو ډکې وي. مخالفونکي وایي چې هغه وخت په یو خبر کې ډېر په منطق سره دوی ته دا باور ورکړل شو چې د بنگلاديش د ازادۍ تحریک ختم کړل شوی دی. همداراز که یو خوا بنگلاديش د پاکستان د لاس روان وو نو بل خوا په ورځپاڼو کې د هغه وخت د پوځي مشرانو داسې ادعا وی چې بنگلاديش په بشپړ توګه دوی په کنټرول کې دی او زیاتره سیمې یې له وسلوالو پاکې کړې دي. په مقاله کې راغلی دی په بنگالیانو تورونه و چې د هندوستان ایجنټان او مشران یې غداران دي او پوځي مشرتابه چې له حالاتو ناخبره وه دا فکر یې کاوه چې ګینی دا یوازې د قانون او نظم ضبط مسله ده او دوی به یې د خپل مټ پر زور هواره کړي، خو دوی اصل کې نیم پاکستان له لاسه ورکړو. همداراز حالات اوس بیا روان دي او په کراچۍ کې د متحده خامی موومنټ پر غړو او پلویانو تورونه لګي چې دوی د هندوستان ایجنټان دي. مخالفون کې وایي هغه پر دې خبرې نه کول غواړي چې متحده خامی مومنټ په تیر وختونو کې له پوځ یا د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف سره مرسته کړې وه او کنه، خو په میډیا کې چې د دې ګوند پر ضد کوم کمپین روان دی هم هغه سې دی لکه څنګه چې په کال 1901 او یم کې د بنگالیانو پر ضد وو. لیکوال په اخره کې یو پوښتنه کړې چې آیا د 1901 او یم کال په څیر به دا ځل هم پاکستانی میډیا دا هیواد له ناکامۍ سره مخ کړي او که څنګه. اردوونکو د مشال ډیو خبرونو ته غوږیستی او د نن ورځې د نهه ساعته خبرونو اخیری شیبې دي او لږ شیبه کې به درته روستی لنډ خبرونه هم وړاندې کړو ځکه چې وخت شوی دی شاوخوا دوه منټه کم شپږ بجې. نو راځئ چې شاهین بنوري ته ورشو د خبرونو لنډیز ته واورو.
سره مشره دی وخت مهم خبرونه د خیبر پختونخوا د افتونو په وړاندې د مبارزې د ادارې چارواکي وایي چې په چترال کې د سیلابونو له وجې د مروش میرا شپږ ویشتو ته رسېدلې ده او د چترال درې مهمې لارې تړلې پرتې دي. د جنوبي وزیرستان د سرحدي سیمې انګورو ډېر خلک غوښتنه کوي چې د پاکستان او افغانستان په پوله دې د خلکو په تګ راتګ لګېدلې بندیز لرې کړي شي. د افغانستان د سرحدي پولیسو عمومي قمندان ته یادوي چې پاکستاني پوځیان لا هم په پکتیکا کې افغان پولې ته څیرمه د تاسیساتو جوړولو کارونه مخ ته وړي. د سفران لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټې د سفران وزارت ته ویلي دي چې د قبایلي سیمو په سرکاري او نیم سرکاري ادارو کې د 90% نوکرۍ مقامي خلکو ته ورکړل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغان حکومت او د طالبانو یو پلاوی به د زیارت په ورځ د یو بل سره ویني. د امریکا د دفاع وزیر سټن کارټر ویلي دي چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د امریکا په هوایي برید کې د القاعده ډلې یو مهم کمانډان وژل شوی دی. د ایران لوړپوړی ډیپلوماټ محمد جواد ظریف نن او سبا د کویت، قطر او عراق په سفر ځي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د کینیا سرخار نیروبی ته رسیدلی دی. کینیا د اوباما پلارنۍ ټاټوبی دی او د هیواد ته د ولسمشر په توګه دا د هغه لومړی سفر دی.
اوردونکو خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل چې شاهین بنری وړاندې کلا او همدې سره د مشال ریډیو د نوروزی نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. خو تاسو کولی شئ چې په همدې چپو ډیو ریډیو خبرونه واوري. خپل قربا سلام بند او خبرونه ویاند شاهین بنری او ټکنیکی همکار جنتن ته اجازه ورکړي. د لا پامه